بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 19مه، د 1442 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 18مه، او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 9مه نیټه ده. خو اوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر راپور ته د ایران کلک غبرګون نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا به منځنی ختیځ په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د نوښتونو تور عنوانندې ځانګړی پروګرام هم درته واورو. خوګورو دنکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ، او هلته تازه خبرونه، سیاسي طرف سیرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ولسمشره د انتخاباتو د کاندیدانو دوهمه مناظره پرون مازیګر وشوه. ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو کوشش کوي، او پاکستان امریکا ته پوځي اډې نه ورکوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د انتخاباتو د کاندیدانو دوهمه مناظره وشوه. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشره د انتخاباتو کاندیدانو پرون مازیګر په دوهمې ټلویزیوني مناظرې کې خپل پروګرامونه او لیدلوګې بیان کړي. د خلکو اعتماد د چارواکو د کارچار په سمیدا سره جلبیږي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د ولسمشره د انتخاباتو کاندید سعید جلیلی پرون په دوهمې ټلویزیوني مناظرې کې ټینګار وکړ، د خلکو اعتماد د چارواکو د کارچار په اصلاح کېدا سره جلب کیږي. هغه زیاته کړه، کچیرې غواړو چې د خلکو اعتماد جلب شي، حتمن باید د مسؤلانو کارچار سم شي. جلیلی زیاته کړه، په اداري او اجرایي نظام کې غلط سیاسي کلتور د ایران یو خنډ دی چې هغه له دغه ډلې یا هغه ډلې او یا کوم حکومت سره اړه نه لري، بلکې پراخه موضوع ده. د ایران د انتخاباتو دغه کاندید زیاته کړه، که چیرې غلط سیاسي کلتور پاک نه کړو، د هیواد ظرفیتونه چوټي کیږي. سعید جلیلی وویل، که چیرې نندره یعنی نمایش د حقیقي کار ځای ناستی شو، نو د کارونو مخته د تلو هیله نه شو کولی. د ایران د خلکو مقامه د سیسی شانډی کړی دی. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشره د انتخاباتو کاندید محسن مهر علیزاده په دوهمې ټلویزیوني مناظرې کې ټینګار وکړ، د ایران د خلکو مقاومت د سیسی شانډی کړی دی. هغه ویل، امریکا د خپلو ژمنو د ماتولو په دلیل په ایران زیات دبونه ایمال کړل، خو د ایران د خلکو مقاومت دغه د سیسی شانډی کړی دی. علی زاده زیاته کړه، د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه سم دریځونه دي، او باید په قوت سره په خبرو کې د اټومي تړون د ژوندي کولو لپاره ګډون وکړو. هغه ویل، د ایران ټول امکانات او د هیواد ټول فیصله کوونکي باید په ټولو ادارو کې ملګرتیا وکړي چې اټومي خبرې اترې او د وینا مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. د پرګانو ترمنځ وټان د ناسمو اقتصادي پریکړه نتیجه ده. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشره د 14م پړاو د انتخاباتو کاندید ابراهیم رئیسی پر غنیز وټن د ناسم اقتصادي فیصلو نتیجه وبلله. هغه پرون مازیګر په دوهمې ټلویزیوني مناظره کې چې په کلتوري، ټولنیزو او سیاسي موضوع سره پیل شوه د پرګانو ترمن د واټن په حق لا خبرې وکړې. رئیسی ټینګار وکړ د سلامتیا د بدلون په پلان کې ځینو کسانو 100 میلیونه یا 200 میلیونه تومانه ترلاسه کړل، خو ځینو کارکوونکو او نرسانو بیا لږ شان معاش درلود چې په حکومتونو کې باید بیا کتنه وکړو. هغه ویل د ایران اقتصادي ظرفیتونه بیا د عدالت پر اساس وویشل شي، او که چیرې ټول ظرفیتونه په عدالت سره وویشل شي نو د پرګانو ترمیان نور وټن نه وینو. د ایران د انتخاباتو کاندید ابراهیم رئیسی ویل موضوع د خلکو د مشکلاتو د حل کولو لپاره د مجاهدانه ارادې نشتون دی. د ایران د نفوسو موضوع کړکیچن حتی رسیدلی ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید علی رضا زکانی په دوهمې ټلویزیوني مناظرې کې ټینګار وکړ په هیواد کې د نفوسو موضوع ډیر کړکیچنه حتی رسیدلی ده چې خاص بدلون ته ضرورت لري. زکانی زیاته کړه د تعلیم او تربیت، د کورنۍ د پیاوړتیا، د نفوسو د ودې، د ټولنیزې هوساینې او د تندوالي د احساس او د ژواک چاپیریال د ساتنې کار تعقیبوو. هغه ویل د اقتصاد لپاره د مطلق فقر جړه ایستلی شو. د حکومت د چلولو لپاره باید نوی پلان جوړ شي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید سید امیر حسین قاضیزاده ټینګار وکړ باید د حکومت د واک لپاره نوی پلان جوړ کړو. هغه په دوهمې ټلویزیوني مناظرې کې د ایران په بیلابیلو حوزو کې د ډیرو ادارو پښتون باندې نیوکې سره وویل د حکومت د واک لپاره باید نوی پلان جوړ کړو. قاضی زاده هاشمی ویل د ایران د اداري نظام یو مشکل د دندو د ویشلو څرنګواله دی. هغه زیاته کړه اصلي رول لوبونکي ځوانان دي چې د هیواد مسائل حل کولی شي. د ایران مشکلات اقتصادي جرړه لري. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید محسن رضایی ټینګار وکړ مشکلات اقتصادي جرړه لري. هغه پرون په دوهمې ټلویزیوني مناظرې کې ویل ستونزې اقتصادي جرړه لري او په خبرو سره نتیجې ته نه رسیږو. هغه زیاته کړه عدالت او د محرومیت ختمولو مسله سترو اقداماتو او کارونو ته ضرورت لري، او هغه پلان چې غوره کړی مو دی د ژوند کیفیت پلان یا له بېوزله پرته ایران دی. محسن رضایی ویل روان کال د حضرت مهدی علیه السلام په نوم منتخب شوی دی، او باوري هم د ایران ملت به له مشکلاتو سره خدای په امانی وکړي. ایران په سیمه کې په سولې او ثبات پسې دی. فارس خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جوازری بیگا په ټویټر پاڼه کې د یمن او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له استازو سره خپلې خبرې ګټورې وبللې، او ټینګار یې وکړ ایران په سیمه کې د سولې او د ثبات کوشش کوي. جوازری په تهران کې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي جان آرنو او د یمن په چارو کې د عمومي منشي له ځانګړي استازي مارټین ګریفیت سره د پرون ورځې کتنو ته په اشارې سره په ټویټر پاڼې کې ولیکل د سولې بهیرونه باید د افغانستان او د یمن له ټولو خلکو سره وي او له هیڅ خارجي او د غوښتنې له ورتپلو پرته وي. جواز اریو د افغانستان او د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له استازو سره د خپلو خبرو په ګټور بللو سره وویل ایران په سیمه کې د سولې او د ثبات د ټینګولو کوشش کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې او د نړۍ د یوه اغېشېدونکي هیواد په توګه تل د سیاسي خبرو له لارې د یمن او د افغانستان د کړکیچ په شمول د سیمې د ټولو کړکیچونو د حل کولو کوشش کوي. ایران د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستې ته چمتو دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم تاهیریان پر ټینګار وکړ ایران په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کولو ته تیار دی. هغه پرون د افغانستان له خارجه وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې. تاهیران پر د سولې په بهیر کې د پرمختګ د کلید په توګه د افغانستان د بیلابیلو ډلو د لیتوګو د نږدې کېدا په اهمیت باندې ټینګار سره د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د ایران په چمتووالي بیا ټینګار وکړ. د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړي استازي محمد ابراهیم طاهر یانپرد په دغه ټلیفوني تماس کې د افغانستان د روانو بدلونونو او تهران ته د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځنګړي استازي جان ارنو د سفر د نتیجو په شمول د بیلابیلو موضوعګانو او د دوه اړخیزو اړیکو په هکله خبرې وکړې. د افغانستان خارجه وزیر هدنی پتمر هم د افغانستان په حق له د ایران د اسلامی جمهوریت د کارچار د قدروانې په ترڅ کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د ترسره شویو اقداماتو په حق له یو راپور وړاندې کړ. طالبانو د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ هم نیولې ده. صدای افغان خبری آژانس وایي طالبانو په غزنی ولایت کې یوه بله سیمه هم ونیوله. د افغانستان په پارلیمان کې د غزنی ولایت د خلکو استازي عارف رحماني په ټویټر پیغام کې ویل د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ پروند طالبانو لاسته ورغله. هغه زیاته کړه د غزنی ولایت په بیلابیلې سیمې د حکومت او د امنیتي ځواکونو د سستۍ په خاطر یو بل پسې د طالبانو لاسته د ورتلو په حال کې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تایید کړه چې زمونږ کسانو پرون د جغتو ولسوالۍ مرکز د پولیسو مرکز او نور حکومتي مرکزونه نیولی دي. په تېرو دوه اونیو کې طالبانو د افغانستان ډېرې ولسوالۍ نیولی دي خو د کابل حکومت ادعا کوي چې دوی تاکتیکي شاتګ کړی دی. د طالبانو د وروستیو پوځي خوځښتونو د زیاتېدا په وړاندې د افغانستان د حکومت بې عملیه د خلکو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو غوسه راپارولې ده. د امریکا او د افغانستان چارواکو خبرې وکړې. اوا خبري آژانس راپور کړی د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د سولې د بهیر په شمول د بیلابیلو مسایلو په هکله خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دی چې زلمی خلیلزاد دوه ورځې کېږي چې سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی. له زلمی خلیلزاد سره په دغه سفر کې د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او د نړیوالې پراختیا ادارې غړي ملګرتیا کوي. د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه سفر په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان په خلکو او حکومت کې د سولې لپاره ټولې هیلې ختمې شوې دي. طالبانو جنګونه زیات کړي دي او د افغانستان پوځ د ولایتونو او د ولسوالیو د دفاع کولو په حال کې دي. پاکستان د امریکا د پوځي اډو د جوړولو مخالف دی. جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان په حالاتو باندې د څارنې لپاره د پوځي اډو د جوړولو د شرایطو د برابرولو په لړ کې امریکا ته د ځنګړي خدماتو د وړاندې کولو د موضوع په باره کې د اسلام آباد او د واشنگټن د خبرتارو په هکله د نیویارک ټایم ورځپاڼې راپور ته په غبرګون کې ویل پاکستان به هیڅکله له افغانستان څخه د خارجي پوځیانو له وتلو وروسته په خپله خاوره کې د امریکا د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي. شاه محمود قریشی د نیویارک ټایم ورځپاڼې د راپور په اړه وویل دا شاید امریکا د ګروهانی بیانونکي وي خو پاکستان د اډو د جوړولو اجازه نه ورکوي ځکه چې موږ باید د هیواد لوی ګټې په نظر کې ولرو. له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ادعا کړې وه چې پاکستان په افغانستان کې له خپلو عسکرو د امریکا د ملاتړ کولو لپاره د اسلام آباد له هوایي حریم څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د افغانستان اکثرو رسنیو هم ویلي دي چې امریکا د پاکستان په بلوچستان صوبې او د غراز د کورمې ضلع په شلوزان او ترې منګل سیمه کې په لوړو غرونو کې د پوځي اډو د جوړولو په حال کې ده. ایران له جنګي سیمو سره مرستو ته چمتو دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د خارجه وزارت د نړیوالو او د حقوقي چارو مرستیال محسن بهروان د جنگي سیمو ته د بشردوستانه مرستو پر سوالو کې له ملګرو ملتونو په ملاتړ ټینګار وکړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران نړیوال عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر راپور ته د ایران ستغبرګون نومیږي. د اټومي انرژي د نړیواله جان د عمومي مدیر وروستی راپور له ایران سره د ملګرتیا او پړه د دغه ادارې د سکرټریټ د یو اړخیزه کړچار او د خپل منځو ملګرتیا او تعامل په ساوې د سترګو د پټولو په معنا دی، او د دواړو لورو ترمیان د راتلونکو تعاملاتو لپاره به په یوه خنډ بدلی شي. دغه څرګندونې د اټومي انرژي نړیواله جان د واکمنې شورا ته د اژانس د مشر راپایل گروسی لخوا په وړاندې شوي راپور باندې په وینا کې په ایران نړیوالو ارګانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی د غبرګون یوه برخه ده. راپایل گروسی وړم ورځ د واکمنې شورا د غونډې د پیلېدا په لومړۍ ورځ یې دا کړې وه. د ایران د سیفګارډ د تفاهم لیکونو د سموالي او بشپړتیا په باب د اژان د پوښتنو په روښانه کونه کې نه پرمختګ، د ایران د اټومي پروګرام د ماهیت په سوله ایزوالي د ډډمنېدا لپاره د اژانس توانمنیو باندې اغېز شیندي. گروسی دغه راز د هغه څه په باب چې په ایران کې په ځینو ځایونو کې نه اعلان شوي اټومي فعالیتونه بلونې دي یو لړ اداګانې مطرح کړې. د راپایل گروسی بیانې البته یوه غیر واقعي او د امریکا د هدفونو په لړ کې ده. په ویانا کې د اژان د واکمنې شورا له غونډې سره په یو وخت د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د خپل هیواد د ژمنتیا او د خلاف ورزیو په نظر کې له نیولو پرته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیسیون په غونډې کې ادعا وکړه. تر دې دمه مشخصه نه ده چې ایران جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدلو لپاره لازمي ګروهنه چمتووالي څخه برخمن وي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواز ظریف د امریکا د خارجه وزیر د دغه څرګندونه په غبرګون کې په خپل ټویټر پیغام کې ولیکل. تر دې دمه مشخصه نه ده د امریکا ولسمشر او بلینکن تیار دي د ټرمپ او مایک پومپیو د زیاتر دباو سیاست څنګ ته کړي او د چنې وهلو لپاره یې د دباو د ړم په توګه له اقتصادي ترهګرۍ استفاده درولې ده او کنه. ایران نړیوالې اټومي موافقې ته هماغه شاد پیمبند کاپی ده چې دوی د دغه نړیوالې اټومي موافقې شپږ دیرشمه ماده ولویلي. د جامع نړیوالې اټومي موافقې د شپږ ویشتمې او شپږ دیرشمې مادو پر اساس خپلو ژمنو ته د متقابل لوري د نه پیبند کېدا په بڼه کې ایران حق لري د خپلو ژمنتیاو اجرا په کلي یا جزئي توګه ودروي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت لوړې شورا د 2019 میلادي کال د مئی په اتمه نیټه یعنی له جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا له وتلو ټیک یو کال وروسته اعلان وکړ ایران به د دغه نړیوالې اټومي موافقې د شپږویشتمې او شپږ دیرشمې مادې پر اساس په نړیوالو اټومي موافقې کې خپلې ژمنتیاوې ګام په ګام کمې کړي څو د دوی د حقوقو او ژمنتیاو ترمنځ انډول برابر شي. ایران هم دغه راز د اسلامي شورا مصاحبه یعنی د ایران د ملت د حقوقو د خوندي ساتلو او د بندیزونو د لغوه کېدا لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په اجرا کې د الحاقي پروتوکول د اجرا په شمول په جامع نړیوالې اټومي موافقې د خپلې خوښې ژمنتیاوې ودرولې. په عین حال کې ایران د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د موافقې په چوکاټ کې ویلي دي که د امریکا بندیزونه په درو میاشتو کې په بشپړ ډول لغوه شي نو د څارونکو کیمرو په وسیله به له ریکارډ شویو اټومي فعالیتونو سره اړونده اطلاعات اژانس ته ورکړي. که داسې نه وي نو اطلاعات به د تل لپاره حذف کړي. د دغه تفاهم نیټه او ټاکل شوی وخت تیرې میاشتې پای ته رسیدلی دی، خو په وینا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیسیون د خبرو اترو له پرمختګ سره تر مرستو ترسره شویو مشورو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت موافقه کړې ده څو د جون تر 24 نیټې پورې د کیمرو ضبط شوي ریکارډ او اطلاعات وساتي. په وینا کې د ایران سفیر مراکشي لورو ته سپارښتنه کړې ده څو له دغه فرصته چې د ایران د ښه نیت پر اساس برابر شوی دی په عملي بڼه کې د ایران لخوا په تاییدیدا سره د بندیزونو د بشپړه لغوه کولو اقدام وکړي. د راپایل گروسی نوی راپور البته په وینا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب له خبرو سره په یو وخت دغه لارې په پوټا او په ایران د دبونو د زیاتولو لپاره دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. یو زر نه سوا درې پنځوس کاله پخوا د اتش پیتم میلادي کال د جون په نهمه نیټه د روم بیرحم او وینه بهوونکی امپراتور نیرون له 1.5 کلنۍ عمر او 14 کاله امپراتوری وروسته په خپل ځان وواژه. د ویلو ده چې د روم امپراتور اول کلودیوس نیرون په زویوالی قبول کړ، خو نیرون امپراتور ته زهر ورکړ او مړ یې کړ او په خپله د هغه په ځای کیناسته. نیرون د خپل ظالمانه حکومت په اوږدو کې له ځان سره ډیر نږدې کسان، من جمله مور، ښځه، خپل برور او څو نور درباریان هم ووژل. دغه سخت زړې امپراتور همداراز ډیر خلک ووژل چې د روم د مسیحیانو وژلې او په اور سوځول هم پکې شامل وو. په همدې دلیل د نیرون پر ضد بلوا رامنځته شوې چې د وروستۍ بلوا د بریالیتوب په وخت کې هغه خپل لنډ او ظالم ژوند په خپله ختم کړ. نه سوا نه شپېته کاله پخوا د 1433 هجری قمری کال د شوال په 28 نیټه په سنایی غزنوی مشهور د ایران ستر شاعر او عارف مجدود بن آدم د نننی افغانستان او پخوانی ایران په یوه ښار غزنی کې وزیږید. هغه په ځوانۍ کې په زلونو د سلاطین مدح ته مخه کړه، خو ډیره موده نه وه تیره چې دا کار یې پرېښود او عرفان ته یې مخه کړه او د خلکو خدمت او واکمني یې په خپله پیشه وګرځوله او په خپلو شعرونو کې یې په ظالمو او تیرېګرو واکمنانو نیوکې ته مخه کړه. سنایی په هغو شاعرانو کې شامل دی چې د فارسي شعر د سبک په بدلون او په کې د نوښت او تنوع په رامنځته کولو کې ډیر اغیزمن پاتې شوی. د سنایی غزنوی تر ټولو مهم اثر حدیقه الحقیقه کتاب دی چې د مثنوي په چوکاټ کې د شعر په بڼه ویل شوی او په کې د غستر شاعر عرفانی او اخلاقي فکرونه بیان شوی دي. الهی نامه، کارنامه بلخ او طریق التحقیق د سنایی نور اثر دی. یو سل شپږ دېرش کاله پخوا د 1350 میلادي کال د جون په نهمه نیټه د جرمني ځواکونو د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې د توګو ټاټوبې ونیوه. په دې وخت کې د دغه هېواد ساحلونه د اروپایانو لپاره په یو مناسب ځای بدل شوي و چې له هغه ځایه د مریانو د سوداګرۍ ته مخه کړي. په همدې دلیل د مریانو ساحلونه ویل کیږي. جرمني استعمارګرو تر لومړۍ نړیوال جنګ وروسته توګو تر خپل نیواک لاندې درلوده او په هغه وخت کې فرانس او انګلستان د افریقایي هیواد ونیوه. توګو بالاخره په 1960 میلادي کال خپلواکي ترلاسه کړه. د توګو هیواد بالاخره په 1960 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. د توګو هیواد د اطلس د بحیرې په ساحل کې شپږ 50,000 مربع کیلومتره پراخوالی لري او د بنین، گانا او بورکینا فاسو هیوادونو سره ګاونډی هیواد دی. نه 50 کاله پخوا د 1928 میلادي کال د جون د میاشتې په نهمه نیټه د الجزایر هیواد په پلازمینې الجزیره پوهنتون کې ستر ور ولګېد. په دغه ور لګېدنې کې د دغه پوهنتون د کتابتون تر 15,000 زیات ارزښمن کتابونه وسوځېدل. په سوځېدلو کتابونو کې اکثره د مهم او کمساري سرچینو شامل وو. د الجزیره پوهنتون او کتابتون په دغه ښار کې د فرانسې د پټ پوز د کسانو لخوا وسوځول شول. پټ پوز الجزایر ته د خپلواکۍ ورکوونکو له مخالفانو فرانسوي پوځیانو جوړ شوي وو. دغه اورلګیدنه په هغه لسو اورلګیدنو کې یوه وه چې په دغه ورځ په الجزایر کې پیښه شوه او په اکثرو کې د فرانسې د پټ پوز کسانو لاس درلود. Thank you. او لننه درې پنځوس کاله پخوا د دیارلس سوه اووه څلوېښتم هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په نولسمه نیټه یو عارف او عالم آیت الله سید محمد حسن الهي طباطبایي وفات شو. سید محمد حسن په دولس سوه پنځه اتیایم هجري لمریز کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې په تبریز کې وزیږید. هغه په نولس کلنۍ کې له خپل مشر ورور علامه محمد حسین طباطبایي سره نجف اشرف ته ولاړ او د هغه ښار په علمیه حوزه کې د دینی علومو زده کولو او بشپړولو ته مخه کړه. لویدیز آسیا پا تیره ونه کی دیر ازت مناویدون کو ازما فاطمی ازما ده محترم امکار
صادق حسین
سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزان و اوس هم لویدیز آسیا پا تیره ونه یو بل پروگرام تاسو تا ورانده کو هیله ده چی تر استفاده وکړی او ده آوریدو فرصت هم ولره.
پنیوکی ټاټوبو کې د کابینې د جوړولو لپاره د بنیامین نتنیاهو د سیالانو موافقه. د فلسطینیانو پر ضد د وحشي ډوله سیهانوستانو د جنایتونو دوام. او د غصې د ورځې د مظاهرو ترسره کېدل په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا ځینې مهم بدلونونه وو. پګورو دننو اوس مو رابولو د ځینو پیښو په اړه تحلیلي برخې اورېدلو ته.
دونکو د سیهونستي رژیم د یش اتی د ګوند مشر یایر لاپید د دغه جنایتکار رژیم مشر روین یولین ته په یوه لیک کې ویلي دي د کابینې د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره موافقې ته رسېدلی دی. لای په دغه لیک کې ویلي دي ائتلافي کابینه د اوو نورو ګوندونو یعنی د یامینا کارګر عربانو ګډ لیست آبی او سپین اسرائیل بیتونا نوی امید او مرتس نومی گوندونو په ائتلاف سره جوړه شوې ده. په دغه موافقه کې د صدر اعظم څوکۍ لاس په لاس کیږي. په پیل کې د یامینا ګوند مشر نفتالی بنیټ په دوو کلونو لپاره یعنی د 2023 تر سپتمبر پورې د دغه رژیم لومړی وزیر وي او له دې وروسته به د 2025 کال تر سپتمبر پورې هم لاپیدو په دغه څوکۍ کې کښېني. بنیامین نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ د دغو مخالفو ګوندونو ترمنځ د ائتلافي کابینې د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه په لومړني غبرګون کې په ټویټر کې لیکلي دي. هغه ټول قانون جوړونکي چې د زوړپال یا خیپال بلاک د پلویانو په رایو سره ټاکل شوي دي باید د کینپالو له خطرناکې کابینې سره مخالفت وکړي. نتنیاهو د سیهونستي رژیم د پارلمان کینیسټ له استازو غوښتي دي چې د دغه کابینې غړي تایید نکړي. د سیهونیست رژیم د پارلمان کینیسټ مشر یار یو لیوین ویلی دی د دوشنبه په ورځ به د یمینیا ګوند د مشر نفتالی بینټ او د یایر لاپیر په مشرۍ د شن اتید ګوند ترمنځ د لاس په لاس کېدونکي حکومت په جوړولو کې د لاپیر په مشرۍ د دغه ګوند بریالیتوب اعلان کړي. یو داسې ګام چې د نوي حکومت د جوړولو په باب د یو ائتلافي تصویب دا لپاره زمینه برابر کړې ده. لیوین له یایر لاپید او نفتالی بنت څخه غوښتي دي له ائتلافي حکومت سره اړوند موافقې دي وړاندې کړي او د غراز روښانه کړې ده لازمه ده چې د شو موافقو د جزئیاتو په باب عمومي بحثونه وشي څو استازي له رای اخیستلو مخکې د حکومت په ماهیت خبر شي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د اسرائیلو د کابینې د جوړېدا لپاره د نتنیاهو د سیالانو موافقه په داسې حال کې شوې چې په دغه کابینې کې هیڅ سیاسي جوړښت نشته او خیپال، کینپال، سیکولران، عربان او مذهپال درس پکې شتون لري. د اسرائیلو دوه لومړي وزیران خیپال او یا زوړپال دي چې بنیت زوړپال او لپیډ هم کینپال دی. پر دې اساس د کابینې اصلي ځانګړنه د سیاسي انسجام نشتون او دړې وړې کېدا ده. بل مهم ټکی دا دی، هغه څه چې د داسې کسانو د موافقې لامل شوي چې په خپلو کې سره هیڅ فکري او سیاسي انسجام او مشترکات نه لري، له قدرته د نتنیاهو څنګ ته کول دي. نتنیاهو له 2009 میلادي کال تر دې دمه د اسرائیل لومړی وزارت په اختیار کې لري. بنیامین نتنیاهو په وروستیو دوه کلونو کې څلور ځله پارلماني انتخابات ترسره کړي، څو د صدر اعظمۍ په څوکۍ پاتې شي او حتی د 2006 میلادي کال په مارچ میاشت کې د دریم ځل لپاره د پارلمان انتخاباتو وروسته له بنیګان سره ائتلافي کابینه جوړه کړه، خو دغه کابینه له څو میاشتو تېرېدا وروسته دړې وړې شوه. د بنیامین نتنیاهو ښکاره او دوکاباز قدرت غواړی خوی یو ډول د اسرائیلو د زوړپال لوري په داخل کې د هغه د سیاسي سیالانو لپاره سیاسي سپکاوی حسابېده. پر دې اساس په هغو څلورو انتخاباتو کې چې په تیرو دوو کلونو کې ترسره شوي دي، د نتنیاهو په مشرۍ په ائتلافي کابینې کې شتون ته حاضر شوي نه دي او نهایتاً همدغه ګډه اندېښنه له قدرته د نتنیاهو د نسکورېدا سبب شوه او دغه راز ورته زمینه برابره شوه څو د نوې کابینې د جوړولو لپاره سره موافقې ته ورسیږي.
د سیمې د سیاسي چارو یو لوړ پوړی کارپېژان دی رحمان قهرمان پور په دې اند چې د نتنیاهو پر ضد ائتلاف له ډېرې مودې مخکې راهیسې جوړ شوی او خپل فعالیت یې پیل کړی و. په حقیقت کې د اسرائیلو وار مخکې څلورم انتخابات عملا د نتنیاهو پر ضد د رایو د سلبولو لپاره په ډګر کې بدل شوی و. په دې اساس مهمه نه وه چې کوم بهیر یا کوم شخصیت قدرت ته ورسیږي، بلکې د دغه ائتلاف لومړیتوب له قدرته د نتنیاهو نسکورېدا ټاکل شوی وه. په خصوصي توګه د صهیونیست رژیم ګوندونو او ډلو ټپلو او رسندویو په دې زمینې او څاره فعال فعالیتونه ترسره کړي دي. یو بل موضوع دا ده چې نتنیاهو له قدرته د هغه د څنګ ته کولو لپاره د خپلو مخالفانو په هوډ خبر وو. په همدې اساس هم د شیخ الحراج کوڅې شخړه او د غزې تړانګې پر ضد جنگ په نیواکي ټاټوبو کې د امنیتي فضا جوړونې په موخې سره په نظر کې ونیوه. په حقیقت کې د شیخ الحراج د کوڅې بحران د پنځمو انتخاباتو لپاره د زمین جوړونې او د فضا امنیتي کونې په خاطر د نتنیاهو تر ټولو ورستۍ لاره چاره وه. د اسرائیلو لومړي وزیر خیال کاوه د امنیتي جوړونې سیاست په سیوري کې به په اورپسې انتخاباتو کې لا زیاتې رایې وګټي، خو دا سیاست عملا په خپله د نتنیاهو پر ضد ثابت شو او هغه په ناکامۍ کې اغیزې وشیندلې. د کابینې د جوړولو لپاره د سیالانو له موافقې سره سره البته په نیواکي ټاټوبو کې د نتنیاهو د تر ټولو وروستیو اقداماتو او خوځښتونو په باب اندېښنې چې د کابینې د جوړېدا خنډ کېږي او په قدرت کې به دغه کرغېړن کس پاتې شي هم هغه راز شته دي. په همدې باب د صهیونیستي رژیم پخوانی لومړی وزیر ایهود اولمرت د دغه رژیم له نوې کابینې په ملاتړ سره ویلی دی دا احتمال چې بنیامین نتنیاهو له ناکامۍ د تخت لپاره امنیتي وضعیت لا تاو تریخ جنکړي هم شته. اولمرت خبرداری ورکړ احتمال شته نتنیاهو د دغه کابینې د لوړې د اخیستو په لاره کې د خنډ جوړونې لپاره بیا مصنوعي امنیتي ترنګلتیاوې رامنځته کړي.
خواګوردونکو، په تیره اونۍ کې د فلسطینیانو پر ضد د وحشي ډوله سهونیستي پوځیانو تاوتریخوالي هماغه راز روان و. د فلسطین د غزې په ترنګ ضد اسرائیلو جنگ چې د مئی په لسمه نیټه پیل شو تر 12 ورځو پورې دوام درلود، او د مئی په 12 سهار وختي د بهرنۍ لوبغاړو په تیره بیا د مصر او د قطر په منځګړیتوب سره پای ته ورسېده. خو وحشي سهونیستانی په نیواکي قدس او لویدیځې غاړې کې د فلسطینیانو پر ضد جنایتونو ته هماغه راز دوام ورکړی. د سهونیستي رژیم ځانګړي ځواک تېره اونۍ د لویدیځې غاړې په مرکز کې په البیر سیمه کې په عمل شرایط کوڅې کې د حماس غورځنګ یو مشر جمال الطویل په خپل کور کې ونیوه. الطویل په رام الله کې د حماس غورځنګ یو نامتو مشر دی، او هغه کابو تر 18 کلونو پورې د جنایتکار سهونیستي رژیم په بندونو کې تیر کړی دی. دغه پیښه او همدغه راز پر ګاډو د فلسطینیانو شهیدول او ورباندې ظلمونه کول ثابته کړې ده چې اسرائیلو یوازې په اور بند سره جنگ پای ته رسولی دی. خو په نیواکي قدس او لویدیځې غاړې کې د اوسیدونکو فلسطینیانو پر ضد تاوتریخوالو ته هماغه راز دوام ورکړی. د دغو جنایتونو په دوام سره د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د غوصې د ورځې د مظاهرو د ترسره کولو بلنه صادره کړې وه، چې دغه مظاهرې د جمعې په ورځ په لویدیځې غاړې کې ترسره شوې دي. دغه مظاهرې چې په جمعې ورځې ترسره شوې د قدس او د غرا د نابلوس په شمول د لویدیځې غاړې په ځینو نورو ښارونو کې پر فلسطینیانو خریزو باندې د وحشي ډوله سهونیستي پوځیانو او سهونیست مشته خرګوټو اوسیدونکو سهونیستانو حملې کړې او ورسره ښکېل شوې دي. دغه نښتې له دې وروسته رامنځته شوي دي چې سهونیستي پوځیانو په نابلوس او ختیځې کیلکیلیا او لویدیځ رام الله کې د خرګوټو جوړونو پر ضد د فلسطینیانو په سوله ییزو لارنونو باندې یرغلونه وکړل. سهونیستي پوځیانو له فلسطینیانو سره په دغه ښکېلېدا کې له اوښلن ګازونو او ربړینو ګولیو استفاده کړې ده، چې له امله یې کابو 3 ساله فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. مهم ټکی دا دی چې د اسرائیلو د جنایتونو له دوام سره سره البته نړیوالو ارګنونو په تیره بیا ملګرو ملتونو د دغه وحشي رژیم د تاوتریخوالو د درېدا لپاره هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی، او همدغه چارې هم اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد د تاوتریخوالو زیاتولو او دوام ته لمسولی دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیرونۍ د خبرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي او خوشاله اوسئ.
نوختونه لا لا لا
گرانو قدر منو آوریدون کو از مر سلامونه او نیک پیرزوینی ومنی عزیزانو د نوختونو نومی لړی لیو بل پروگرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو او غواړو چې په ایران کې لنویو علمی، کلتوری، هنری، اقتصادی او پوزی پیشو او راسته راورنو مو خبر کړو. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي او شتر استفاده وکړي.
عزیزانو نننی پروگرام د طب په برخه کې د یوې بریا په هکله مطلب سره پیلو. کیدای شي چې تاسو اوریدلی وي د کرونا وایرس د خورېدو په پړاو کې په دغې ناروغۍ باندې د ککړو کسانو په درملنه کې د روماتایډ درملو په شمول د مختلفو درګانو اثر نه تل د بحث او څېړنې وړ پاتې شوی دی. همدا اوس هم په ملیشیا کې د ملایزی پوهنتون د ایرانی محقق کیوان زندی په ملتیا دا محققانو یوې ډلې د ساس کو دوا په عفونت سره یوې شادو یا پیزو کې د پارسنتیپ د ویروس پیژندنې او د امونیونوکجیک اغیزه وڅیړله. په کووډ 19 باندې ککړو کسانو کې په ساس کو د اخته کېدو له عمله پرسو په دغې ناروغۍ باندې د اخته کېدو له شدت سره په جدي توګه مربوط دی. په همدې لړ کې د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره د بانسی په نامه یو آرترېټ روماتایډ درمل په ازمایشي مرحله کې دی. دغه درمل د بدن په حفاظتي سیستم کې یو ډول ګډوډي ته وایي چې د جوړونو د پړسېدو سبب ګرځي. په دې سره تر درملنې لاندې ځناورو کې د کیوان زندی او د هغه د ملګرو د تحقیق پر نتیجو کې د پړسوب کې میدل او د سږي د زیان پیژندنې محوریت او چورلیستوب ولیدل شو. مهم ټکی دا چې دغه ناروغۍ د سږي په ماکروفاژونو کې پړسوبېږي. سیتوکینونه او پړسوب رامنځته کوونکي کمونوکینونه په چټکۍ او قدرت سره وځپل. کمونوکین د سیتوکین وړوکی ډول دی. دغه ازماینې او تحقیقات له عفونت څخه د رامنځته شوي پړسو په درملنه کې د بارستوب ګټه وروړل روښانه کوي.
دوستانو په یوې بلې علمي لاسته راوړنې کې د ایران د جنیټیکي او ژواکي زیرمې د ملي مرکز د مالیکولي بانک د علمي پلاوي غړي میرمن لاله پارسایګانه د ایران د دوه قوپ لرونکي اوخ د ډي ان اي د بارکوډ په ثبتولو او پیژندلو کې کامیابه شوه. د ایران د حیواني ډولونو د ډي ان اي د بارکوډینګ د طرحې اجرا کوونکي وایي چې د ډي ان اي بارکوډینګ یو مالیکولي اوزار دی چې د ځناورو د مختلفو قسمونو په تاکسونومي کې طبقه بندۍ کې استعمالیږي. د رودې په دې وروستیو کلونو کې د ژواکي ډولوالي د ساتنې د فعالیتونو د اولویت بندۍ په لړ کې د ډولونو د مطالعې او د دستبندۍ لپاره مخ په زیاتېدو محبوبیت او عمومیت موندلی دی. د دغه محقق په وینا د ایران دوه کوهان یا قوپ لرونکی اوخ د نسل ختمېدو له خطر سره مخامخ یو چې ډیر مهم ځایي نسل دی. په دې وجه یې د شمیر سخت کمیدنې ته په پام سره ورته پاملرنه ډیره مهمه ده. د دوه کوهان یا قبلرون کې ایرانی اوخ د ډی این ای د بارکوډ له انالیز کېدو وروسته د ایران دغه حیوان کاملیز باکټریانیز په علمي نوم سره وپیژندل شول، او د نړیوال ژواک د ډول والی بلوډ سیستم د ډی این ای د بارکوډ په مرکز کې د نمونې په مورفولوجیکي او د اوسیدو د ځای له بشپړو معلوماتو سره مل د ایران په نوم ثبت شو.
عزیزانو، متخصص ډاکټران تل د څرمنې د زیان مخنیوي لپاره د لمر ضد موادو د استعمال په ضرورت ټینګار لري، او په دې میزمان کې اغیزمن او معیاري لمر ضد کریمونه ډیر ښه کار کوي. په همدې وجه ایرانی محققانو د نانو لمر ضد کریم تولیدولو ته مخه کړې ده چې ټاکل شوې دغه کریمونه ګاونډي هیوادونو ته هم صادر شي. دغه شرکت د ماډرن ټیکنالوژي د برخې سرپرست وایي چې دغه شرکت په لمر ضد کریمونو کې د ټیټانیوم ډی اکسایډ د ذراتو له نانو جذبونکو څخه کار اخیستل شوی. په لمر ضد کریم یا سنسکرین کې د لمر د رڼا په وړاندې د محافظت د ذریب په توګه یو پیرامیټر استعمالیږي چې دغه پیرامیټر د لمر د تاواني وړانګو د جذبولو اندازه څرګندوي. د دغه شرکت په لمر ضد محصولاتو کې د ټیټانیوم د ذراتو د اړخونو په کمولو سره د ذراتو د لمر د وړانګو د جذب او ډیفریکشن وړتیا پیدا کړې ده، او په نتیجه کې د دغو کریمونو لمر ضد یا سنسکریم خاصیت پیدا کیږي. د دغه محقق په وینا دغه پوښتونکي نانو ذرات د عقلي سیلان له ډول څخه دي چې د دغه پوښتون د اکسید ټیټانیوم د ذراتو په ملتیا سبب کیږي چې دغه کریمونه لوړ اس پی اف ولري. نانوی لمر ضد کریم له دغه استعمال نه سملاستي ورسته خپل محافظتي خاصیت برابري دا شان چې دغه کریمونه له استعمال نه ورسته بی له ځنډه په سرمنې باندې خپل حفاظتي پوښښ جوړوي، او د لمر د الټرا وایلټ وړانګو په وړاندې دفاعي سپر رامنځته کوي. په دغه کریم کې استعمال شوي نانو ذرات سیلول ته داخليږي او د سرمنې په هغو مړو پوښښونو کې پاتې کیږي.
عزتمن اوریدونکو، غیر الکحلي غوړه ینه یا ځیګر په ټوله دنیا کې د ینه یو خطرناکه او پراخه ناروغي ده. د پرمختللو هیوادونو تقریبا 10% وګړي او د امریکا 15% خلک په دغه ناروغي اخته دي. د چاغې یا غټوالی، شوګر، لوړ کولیسټرول او د خوړو د بدو عادتونو په شان عوامل په دغه ناروغۍ د اخته کېدو احتمال زیاتوي. که څه هم په ان ای اف ال ډی باندې د خلکو د ککړېدو احتمال له دغو عواملو پرته هم شته دی. له معمول سره سم په ینې کې لږه چربی یا غوړ وي، خو که اندازه 15% یا ترې زیاته شي نو انسان د غیر الکحولي غوړ ینې په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او د دغه ناروغۍ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید یو لړ اقدامات وکړي. د دغه ناروغۍ په ډیرو بدو حالاتو کې هغه د ینې په برسوب د ځیګر په فیبروزس له کاره، د هغه د لوېدو یا د ینې د سرطان یعنی کانسر سبب کیدلی شي. په همدې وجه د ایرانی محقق علي خادم حسینی په مشرۍ د تراساکی انسټیټیوټ یو ډله محققانو یو داسې ماډل جوړ کړی دی چې د ینې د غیر الکحولي چربۍ یا غوړوالی د ناروغۍ د پرمختګ بهیر ورباندې وڅېړي. دغه ماډل د یاد ناروغۍ د زیاتېدو او پرمختګ ټول بهیر تقلیدوي. په دغه ماډل کې د انساني سلولونو څلور واړه ډولونه شامل دي.
گران اردن کو دا نوختونو پروگرام لا دوام سره مو په خدمت کیو. کاتالیس په پیټروکیمیکل ریفائنری او فولادو په برخه کې یو ډیر استراتیجیک او یو په بنسټ اساس غنل کیږي چې په د ورستی او دوله سیزو کې د ولسمشر د علمی او ټکنالوژیکی څنګه په حمایتي لومړی توپ کې راغلي دي. د ایران د کاتالیست په بنسټ سند په دې تیر ورځو کې یو ځلاند او ستره بریا ترلاسه کړه او په ایران کې په اول ځل په هیواد کې دننه په جوړو کاتالیستانو سره د پیټروکیمیکل سند یو کمپلیکس فعالیت افتتاح او پیل کړ. دغه کمپلیکس په کار شروع کولو سره د ایران نوم د کاتالیست جوړونکو دریو هیوادونو په لیست کې شامل شو. دغه طرحه په ورځ کې د 3250 ټنه یوریا یا کیمیایي موادو سره د تولیدولو وړتیا لري او د هیواد لپاره په کال کې 288 میلیون ډالر ګټه لري. مهم ټکی د ایران د جوړو کاتالیستانو بشپړه استعمال دی. د کار کسب د فرصتونو لا رامنځته کولو او اسعاري سپنا علاوه په هیواد کې دننه د ستراتیژیک او مهم محصول یعنی کاتالیست جوړیدو ډیر ستره ګټه د ظالمانه بندیزونو په حالاتو کې په بهرنیو هیوادونو پورې د پیالتیا نشتوالی او تخنیکی او انجینري خدماتو ته لاسرسی ده چې د هیواد د پیټروکیمیکل محصولاتو او ریفائنری او لوړه د تولید د ضمانت دوام ورکوي. خو کاتالیست د صنعتي کارخانو د زړه په توګه پیژندل کیږي چې له شتون پرته د یوریا امونیا صنعتي او میتانول په شان صادراتي محصولاتو تولید عملا ناشونه دی او د دغو شیانو د تامینېدو نشتوالی د ایران په شان هیوادونو لپاره چې د تیلو او ګیسو سترې پانګې لري سترې تخنیکي او اقتصادي ستونزې او حتی سیاسي کړکیچ رامنځته کولی شي.
ډیر ستمن اوریدونکو د نوښتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.